یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسې ازادي رادیو اوري په روانه خبری خبرونه کې به اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د روژې لومړۍ اونۍ کې د طالبانو لخوا په شویو بریدونو کې شپږ شپېته ملکي وګړو ته مرګ شو بل اوختي. نور مهم خبری موضوعات هم درته خبرو، خو لومړی لنډ خبرونه احمد تکل راوړوي.
د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلاب د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي دي. په پکتیا او لوګر ولایتونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د بغلان ولایت په تلو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي دي. د تلو برفک ولسوال عبدالاحمد برفکی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تیره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړه شوي دي. ښاغلی برفکی وایي د دې کسانو مړي تر اوسه په سمڅه کې پاتې دي، خو د ایستلو لپاره یې هڅې روانې دي. د برفکی په وینا په پیښه کې شاوخوا لس کورونه او کرنیزو ځمکو ته هم زیان اوښتی دی. له دې دوه ورځې مخکې د بغلان ولایت په دهنې غوري ولسوالۍ کې هم سیلابونو شاوخوا 50 د استوګنې کورونه نړولي وو. په پکتیا ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تندر قلی اردو وایي جګړه تیره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ په انزر کې کنډو سیمه کې هغه مهال وشوه چې طالب وسلوالو د ملي پاڅون کوونکو پر پوستر ډله ایز برید وکړ. د 203 تندر قلی اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې جګړې د تلفاتو په اړه وویل.
د ملي پاڅون کوونکو لخوا دغه ډله ایز برید په شاتم بول شوی چې په پایله کې 2 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 1 تنه نور یې ټپیان دي. په دغه ډلیز برج کې د ملي پاسون کوونکو 2 تنه شهیدان او 3 تنه زخمیان شوي هم دي.
تندر قلوردو هم دراز د لوګر ولایت په مامدغه ولسوالۍ کې هم د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته کې د 15 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلوردو ویان ښاغلی مومند وایي وسلوالو طالبانو نن د مامدغه ولسوالۍ په دینو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو وسلوال برید وکړ چې په شاو تمبول شو. ویان زیاتوي چې په دې نښته کې د وسلوالو طالبانو د دریو سرګروپانو په ګډون ټول 15 وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د مې په دریمه د سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. جنوبي کوریا تایید کړي چې پوځیانو یې په سرحد کې د شمالي کوریا له سرتیرو سره د ډزو تبادله کړې ده. د جنوبی کوریا د پاوڅ ستر درستیز نن وویل په سیمه ایز وخت د سهار په 8:40 د شمالي کوریا له لوري د جنوبی کوریا پر سرحدي پوستو پر لپسې ډزې وشوې. د ستر درستیز په بیان کې ویل شوی چې مقابل لوري ته له خبرداري وروسته جنوبی کوریا هم ځوابي ډزې وکړې. بیان زیاتوي چې په دې ډزو کې د جنوبی کوریا لوري ته زیان نه دی اوښتی. له دې پیښې یوه ورځ مخکې د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر ورکړ چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په عام محضر کې څرګند شوی دی. کیم تقریبا 40 ورځې نه و لیدل شوی او ځکه نو د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه بیلابیلې اوازې خپرې شوې وې. په روسیه کې په یوه ورځ په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو نږدې 10,000 نوې پیښې ثبت شوي دي. په داسې حال کې چې د روسیې روغتیایي چارواکو د دې ناروغۍ لپاره د ټسټونو شمیر زیات کړی دی، پرونۍ شمیره ساری نه لري. له بلې خوا د مسکو ښاروال ویلي دي چې دی ښایي د ښار کلابندي اوږده کړي او د پلازمینې اداري چارواکو یې ویلي دي چې له دې وروسته به په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د ماسک کارول حتمي کړي. د تازه شمیرنو لمخې په روسیا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 1,24,000 اوښتی دی او یوازې پرون 9,603 تازه پیښې ثبت شوي چې د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په دې ډله کې شامل دی. په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیون ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ تر اوسه له 2,15,000 زیات کسان مړه شوي دي. نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې په ډیرو هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري او چارواکي هڅه کوي چې د کرونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دې مناسبت په خپل بیان کې وویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکي خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی ویني او اوري راپور ورکړي او خپل نظریات څرګند کړي. پومپیو وویل چې په ځینو ځایونو کې ژورنالیستان نیول شوي ځکه چې دوی په خپلو راپورونو کې په جرأت سره د کووید-19 ناروغۍ پر ضد مبارزه کې د حکومتونو د اقداماتو په اړه پوښتنې او انتقادونه کړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپل نوي راپور کې ځینې هیوادونه او له هغې ډلې ایران او قزاقستان یاد کړي دي چې د کرونا وایرس په اړه د راپور ورکولو پر مهال یې خبریالان ګواښلي دي. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر ویب پاڼه هم اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو .org. په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د روژې میاشتې له پیل راهیسې وسلوالو طالبانو 10 ملکي وګړي وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي.
د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته.
د ملي امنیت شورا دفتر وایان جاوید فیصلو خداسي مال چې له طالبانو په ځلونو د تاوتریخوالي د کموالي غوښتنه شوي، آیا دا ډول عمل به د دوی پر هوکړي اغیز ولري؟
د دوه د توافق په حق له دواړه پړږي، خو انشاءالله د دې امکان نشته چې دا توافق ته صدمه ورسیږي.
نظامي شنونکی عبدالباري عارض و دا به هم واورئ چې د افغانستان د زندانونو د چارو تنظیم اداره وایي د بندیانو د راخوشي کولو اړوند ولسمشر د دوو فرمانونو پر بنسټ تر اوزه 1,400 زیات زندانیان راخوش شوي دي. اقتصادي خبرونه هم درته خبروم. تر خو به د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو مهم ټکي هم درته درواور وو. دا به هم واورئ چې د شمالي او جنوبي کوریا د پوځیانو تر منځ ډزې تبادله شوې دي. تاسی ازادي رادیو اوري د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د روژې لومړی ونیو کې د طالبانو لخوا په شوی او بریدونو کې شپک شپته ملکی وګړو ته مرګ شوبلا وختي. د ملي امنیت شورا وایان د جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویلي وسوالو طالبان ولسی وګړي ورشلی او 9 نور یې ټپیان کړی دي. په ورته وخت کې د برېټانی یوې ورځپاڼه هم د طالبانو لخوا د بریدونو ډیرې دوه اشاره کړې. خو د وسوالو طالبانو وایان زبیح الله مجاهد بیا وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه ورسته د دوی بریدونه 40 کم شوه دي. دوی نظر دا موضوع تعقیب کړی ده.
مننه زهیر مل صاحب، سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. افغانستان ملي امنیت شورا راپورونه ښیي چې طالبانو د روژې میاشتې لومړۍ اونۍ کې شاوخوا 6 ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د طالبانو د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د افغانستان 10 ولایتونو کې 10 ملکي وګړي وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي فیصل په وینا د طالبانو وروستي بریدونه ښیي چې دوی سول ته ژمن نه دي. نوموړي په طالبانو یو ځل بیا غږ کړی چې تاوتریخوالی کم او اوربند باندې هوکړه وکړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وویل
وسلوالو طالبانو د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ 9 کې په 10 ولایتونو کې 10 تنه ولسي وګړي شهیدان کړي او 9 نور زخمیان کړي دي. د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته. د سولې په پروسه کې د پرمختګ لپاره اړینه ده چې وسلوال طالبان خپل وژنه ودروي او سمدستي پرې سرتاسري او دوامداره اوربند باندې موافقه وکړي.
په ورته وخت کې د برېټانیا انډیپندنت ورځپاڼې هم تیر ورځ یعنی د مې په دویمه لیکلي چې طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې وروسته طالبانو هر میاشت په اوسط ډول 55 بریدونه کړي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د بریدونو د ډېرېدو راپورونه رد کړي. ښاغلي مجاهد ویل د تیر په پرتله 30% بریدونه کم کړي دي. د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ هم تیر ورځ په طالبانو غږ کړی چې تشدد کم کړي. خغلی لیګټ په خپل ټویټر پاڼه طالبان ته د غواخ په ډول لیکلي حمله د حملو سبب کیږي او زغم د زغم کچیر تشدد کم نشي نو ځواب به یې ورکړل شي. د امریکایي ځواکونو ویان په خپل ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ټک کړي. خغلی مجاهد د لیګټ د ځواب کې لیکلي چې د جورجاډي لاره د دوه توافق په پلې کې دوکې ده. افغان حکومت له دې وړاندې هم څو ځله له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو او اوربن غوښتنه کړې خو طالبان بیا وایي چې امریکا دې د دوی سره د شوي هوکړې موارد پلې کړي تر څو بین الافغاني خبرې ته لار هواره اوربن ترسره شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې په اساس افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي. بلې زیرمل سره
مننه. اوریدل مو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د روژې لومړۍ اونۍ کې د طالبانو لخوا په شوي بریدونو کې شپږ شپېته ملکي وګړو ته ژوبلا وخت دا په داسې حال کې ده چې د دواړو لوریو ترمنځ البته د امریکا او طالبانو ترمنځ په دې وروستیو کې هغه څه چې ټویټونو خودله ښکاري چې د دوهې د هوکړې په سر هم یو شمېر مسایل رامطرح شوي دي. خو یو شمېر نظامي شنونکي وایي د دوهې هوکړه په سم ډول نه ده عملي شوي. شنونکي عبدالباري عارض وایي د هوکړې څخه دواړو لوریو سرغړونه کړي خو د لغوه کېدو احتمال نشته دی. دیوی نادر د طالبانو لخوا د جګړې شدت ته په کتو او بیا پر دې هوکړې د اغېز په اړه له ښاغلي عارض سره مرکه کړې او په پیل کې هم هوکړې ته د جګړې د شدت له کبله د وختون کې زیان پاره ترې پوښتلي دي.
لومړی تر هر څه د مخه باید درته ووایم چې زه په دې عقیده نه یم چې د هوکړې ته خطر پېښ شي. ستونزې به وي او په دې هکله چې طالبانو خپلې حملې ډېرې کړې دي په دې هکله باندې دواړه طرف د دوهې د توافق نه سرغړاوی کړی. طالبانو حملې زیاتې کړې دي او امریکایانو هغه توافق چې سره کړو چې 15,000 طالب بندیان به په یو هفته کې الله سره ذکر خوشی کیږي هغه نه دي تر سره کړی. په لحاظ د دوه د توافق په حق له دواړه پړږي خو ان شاء الله د دې امکان نشته چې دا توافق ته چې صدا ما ورسیږي بلکې دواړه به بیا هم هغه ته متحد پات.
تاسو په اند طالبانو ولې په دې وروستیو کې یادې هوکړې نه وروسته د خپل حملې ډېرې کړې دي او په دې کې ډېرې خلکو ته مرګ جوړ لاړولې؟
یو نقطه د پام وړ ده باید توجه ورته وځي. په دوه کې کوم توافق چې سوی دی په هغه کې د اوربند مسله نشته چې طالبان کاملا حمله متوقف کی. د اوربند مسئله الته نشته. حکومت مختل عملیاتو ته ادامه ورکی او طالب هم منتها د تشدد د کموال مسئله پکې مطرح ده. د تشدد د کموال په حق لباندې طالبان مختل ځان ته مفاهیم لري او امریکایان ځان ته متاسفانه طالبان داسې فکر کوي چې موږ تشدد کم کړی دی. یو علت دا دی چې په لویو ښارو کې مو انتحاري حملې متوقف کړي دي. پر لویو قرارګاو باندې مو حملې متوقف کړي دي. پر لویو شهراو باندې مو حملې متوقف کړي دي. هغوی په دې عقیده دي خو امریکایان بیا په دې عقیده نه دي. د حکومت سره د امنیت شورا چې خبرې کوي هم دوی توقع د دې لري چې په مجموع کې یا د اوربان په شکل حملات باندې یا ډیر نهایت راکم.
اره سب ورسته پښتنه بداو کوم چې بل اخره د سولې ته رسیدو لپاره او دا چې افغان لوري او طالبان سره کینی دوی باید د زمينه سازي لپاره او د دې لپاره چې د چمتووالی ونیسي او بل اخره سره کینی سب په کار دي دواړو لورو ته تر څو امریکا هم مداخله ونی کی او دوی دواړه کینی او یو سولې ته سره ورسیږي.
ډیر ساده د دوه توافقات چې په درس باندې تطبیق شي. مطلب می دا دی چې طالب بنجان جی عاجل خوشی سی هم تشدد ډیر کمیږي او هم کدای شي چې د سټی زمينه بین الافغانی خبرو اترو لپاره مساعد شي.
د نظامی چارو کارپو عبدالباری عریض چې د طالبانو لخوا د جګړې د شدت او ترخوای د امریکا د یو ویان د امریکایي ځواکونو د یو ویان او ترخوای د طالبانو د ویان د ټویټونو او همدارنګ د هوکړې د سرغړاوي او د دې هوکړې لپاره د راتلونکو وختونو کې هغه سپاره باندې زموږ د خبریالي ډوینه در پوښتنې ځواب ولی. اوس هم اقتصادي خبرونه له رحمت افغان اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې حکومت له کرونا وایروس سره د ګټورې شفافې مبارزې او د خلکو د امه هوساینې په منظور ناتیه 1.9 میلیارد افغانۍ ترتیب کړي. د دغه وزارت وین شمروز مسجدی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه بسته کې د لګښت پلان او د عوایدو سرچینې شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د یادې بستې له جملې 3.1 میلیارد افغانۍ له عادي او پراختیایي بودیجې تعدیل سوي چې 9.1 میلیارد به له کرونا وایروس سره د مبارزې او 3.4 میلیارد افغانۍ عملیاتي او انکشافي برخو ته ځانګړې سوي چې د تصویب لپاره پارلمان ته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا متباقي واجه چې په دې بسته کې شاملېږي د ملي بودیجې له طریقه په غیر عادي بڼه د هیواد له بنسټونو سره په همکاري او همغږي تمویل او مصرفېږي. د شمروز مسجدی په خبره د ملي عوایدو بودیجې په طرحه کې چې مالي کال پیل څخه 428 میلیارد افغانۍ و په نوي تعدیل کې به 449.4 میلیارد افغانۍ ته لوړ شي. تاکل سوی چې زرګونه ممسخونی او صفر انرژي د پیاز او کچلو زیرمه او د میوه صفر انرژي خونی په بلابل ولایتونو کې جوړی سي. د کرنې وزارت وین اکبر استمی وای چې دا ټول به پراتون کښ پګومی اشتو کې جوړ سي. نو موري زیاتوي چې د کرنې محصولاتو د بلنی مدیریت د پلان په چوغاټ کې د صادراتو د نشټوالي په صورت کې به د میوه د وچولو د سګاوي توزیع او ځینې تازه میوه او سبزی به په لویو فابریکو کې هم پروسس کیږي. اکبر استمی وای چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به 500 سبزی او میوه لکه انګور، انار، مڼې، زردالو، پیاز او کچالو چې پخوا به صادرېدل په هیواد کې دننه ساتل کیږي او هم به یې له خوسا کېدو څخه مخنیوی وسي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي حکومت د اړتیا وړ بودیجه د وزارت په واک کې ورکړې او د دې پروژو ساختماني چارې به سبا په رسمي توګه د انکشافي شوراګانو له لوري پیل سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د شمالي او جنوبي کوریا پوځیانو په پوله کې پر یو بل دز کړې دي. سویل کوریا وایي لومړی د شمالي کوریا لوري دز شوې دي. دا په خیو ورځو سره دی شوې چې د شمالي کوریا مشر له څو اونې بې درکې وروسته سرګند شو او د ځان د روغتیا په اړه ګنګوسي یې پای ته ورسولې. اسمت څاروان پر اړه راپور لري.
جنوبی کوریا وایي پوځیانو یې په پوله کې د شمالي کوریا له پوځیانو سره دز مبادله کړې دي. د جنوبی کوریا د پوز د لوی درستیزانو کمیټې په یو اعلامیه کې وویل شمالي کوریا نن سهار 2 بجې او 1:30 دقیقې د جنوبی کوریا د پولیساتو پر پوستې د ماشین ګنو ډزې وکړې. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې جنوبی کوریا د رادیو لالارې د خبرداري له ورکولو وروسته ځوابي ډزې وکړې. جنوبی کوریا وایي هغه پوسته چې د شمالي کوریا پوز پرې ګڼې ډزې کړې د پولې دې خواته ده. د دوه هیوادونو د کړکیچنې پوری په اوجدو کې ډیر شمیر پوځیان ځای پر ځای دي. د جنوبی کوریا پر اساس د شمالي کوریا د پوز د دزو په نتیجه کې څوک ژوبل شوی نه دي. د دوړو خو ترمنځ پر یو بل دزی وروسته لدی کیږي چې شمالي کوریا اعلان وکړ چې د هیواد مشر کیم جونګ یون له دریوونه وروسته د لوبري ځل لپاره په عام محضر کې څرګند شو. د کیم جونګ یون ښکاریدا د هغه د روغتیا په اړه ګنګوسي پایته ورسولې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون شنبه ویلي و چې د کیم پر راسرګندیدا خوشاله دی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې په تیرو شلو ورځو کې د روغتیایي وضعیت په اړه بیلابیلې ګنګوسې خبرې دي په تازه عکسونو کې مسک ښکاری. په عکسونو کې چې د روټرز خبري آژانس لمخې د دولتي ورسپانې رودونګ سیونون په وی پاڼې خبره کړي کیم جونګ اون د کیمیاوي سرې د فابریکې د پرانستنې په مراسمو کې له خپلو همکارانو سره خبرې کوي او د فابریکې بیلابیلې برخې ګوري. خو روټرز آژانس وایي د دغو عکسونو کاروالی نشي تاییدولی. د کوریا مرکزی خبری آژانس ویلی لکیم سره د نورو جګپورو چارواکو ترڅنګ د هغه خور کیم یو جونګ هم ملګری و. تر دې مخکې ځینو څارونکو ویلي وو که کیم جونګ اون ناڅاپه ونه کړی شي خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي نو خور به د میراثي سلسلې د دوام لپاره د شمالي کوریا مشره شي. د تصاویرو له مخې کیم جونګ اون د مراسمو پر مهال د فابریکې پټې پرې کوي، نور برخوال د خوشحالۍ چکچکی کوي او د کیم لپاره د هورا نارې وهي. د کوریا مرکزی خبری آژانس کیم هغه شخصیت بللی چې په باور یې د متخاصمو قوتونو په وړاندې د بسیار اقتصاد د جوړولو لپاره په مبارزه کې د خپل ملت مشري کوي. د شمالي کوریا د دغه خبري آژانس پر راپور کې په تیرو شاوخوا درې اونیو کې د کیم جونګ اون د بې درکۍ د علت په اړه وضاحت نه دی ورکړی شوی.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د بندیانو د رخصي کولو اړوند ولسمشر د دوو فرمانونو پر بنسټ تر اوسه له 1400 زیات زندانیان خوشي شوي دي. د دې ادارې مسؤلان وایي د زندانیانو لپاره د تجرید، قرنطین او درملنې لپاره لازم تدابیر هم نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په څرخی پله زندان کې په کورونا وایرس د 15 زندانیانو د اخته کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د کورونا وایرس پر وړاندې په کابل کې د زندانیانو د تجرید او قرنطین په هدف د 250 بسترونو ظرفیت لرونکي ځای ځانګړی کړی دی. د دې ادارې ویاند فرهاد بیانی د جمعې په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره توافق کړی چې دا مرکز به د زندانیانو د تجرید، قرنطین او درملنې لپاره دغه وزارت ته وسپارل سي. د همداراز ویل چې د دې ترڅنګ یو 15 بسترې روغتون د تجهیزېدو په حال کې دی چې ډېر ژر به یې چارې بشپړ سي او د کورونا وایرس مشکوک کسان به ورته انتقال سي. دا وروسته له هغه چې د چهارشنبه په ورځ ښاغلي بیانی ازادي راډیو ته ویلي و چې د کابل په پولي چرخي زندان کې د کورونا وایرس 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، ښاغلي بیانی یادونه وکړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ولسمشر د فرمان له مخې تر اوسه تر 1500 زیات زندانیان راخوشي شوي دي. د زیاته کړه
وخت کې زندانیان رها میشن قبل
تر خوشي کېدو مخکې د زندانیانو د کورونا وایرس معاینات کیږي او د مثبتې نتیجې په صورت کې وی د کورونا چارو وزارت لخوا جوړ شو او روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي. دوی تر جوړیدو وروسته کولای شي خپل کورونو ته لاړ شي. د دې ترڅنګ له زندانیانو ژمنه اخلو چې کله کور ته ځي لومړی 14 ورځې به په قرنطین کې تیری،
به مدت 14 روز خود قرنطین وکړن.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې رئیس احمد راشد توتاخیل د غوی په اتمه د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې ورځې په مناسبت او د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د ولسمشر د فرمان لمخې به د هیواد له ټولو زندانونو 2309 زندانیان راخوشي سي. تر دې مخکې هم ولسمشر د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د شاوخوا 9000 زندانیانو د راخوشي کولو امر کړی و. د زندانونو د تنظیم ادارې د ویان په وینا د ولسمشر د لومړي فرمان له مخې تر اوسه 6360 زندانیان راخوشي شوي دي او دا لړۍ به دوام ومومي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو ادارې یا سیګار د راپور له مخې د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 40000 کسان بندیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 2315 دی او په دې وایرس اخته 18 کسان مړ شوي او 310 روغ شوي دي.
کله یوی خو د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره د نګدی وزیر سلور سو او یا هغه زندانیانو چې جمهور رئیس د خوشی کېدو فرمانونه صادر کړي دي د خوشی کېدو خبر ورکوي. اغه اړ بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذي زلمی خلیل زاد هم له افغان حکومت او طالبان غوښتي چې د بندیانو د تبادله بهیر د کړندې کړي څو بین الافغاني خبر او دایمي اوربند په چټکی سره لار هوار شي. په داس حال کې دا چې پرون د افغان حکومت یې سرچینی د می په دوی منټه د سل نور طالب زندانیانو د خوشی کېدو خبر هم ورکړو. په قدر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي هم ازادي راډیو ته په ټوله کې د 1400 افغان حکومتي کارکونکو د خوشی کولو خبره کړې ده. بیا هم ملالی بشیر پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اور بند وسي. زلمی خلیلزاد په ټویټر پاڼه ولیکل، په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا ویروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مې په دوهم نیټه شایي افغان حکومت سل نور طالب زندانیان راخوشي کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشي کړي، البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 15000 زیات طالبان بندیان دي، خو د طالبانو په لیست کې ځکه 15000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سخت دریځه او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال د بندیانو د مبادلې په اړه د ازادي راډیو ته داسې وویل:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشي کړي دي، او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشي کېدي شي. دا 1500 تنه به بشپړې دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او سولې ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدی حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت یو سل څوار لس بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشي شو بندیانو کې څلور تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږي لمخه د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوی وو، او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي کورونو ته د لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 90% کم سوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یوال وی د نظامی او بل خپلواک سرچینه یاده سوې ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو لمخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1500 او شل وو. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1460 وو. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې څلور مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړې، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به زر حکومتي کارکوونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
او په کابل کې د چاپیدونکو یو شمېر ورځپاڼو مهم ټکي رحمت افغان راوروي.
هیوا دولتي ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق غیر قانوني او په هیڅ توګه د منلو وړ نه دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکا او طالبانو د دوحې په دفتر کې ګډ د سوق او اداري نظامي مرکز فعال کړی چې له هغه ځایه د القاعده پر ضد عملیات رهبري کیږي. هیواد لیکي امریکا همداشان د هغو بریدونو شمیر هم پټ ساتي چې طالبانو له لوري په افغان حکومت ترسره کیږي. د هیواد په سرمخاله کې راغلي امریکا او ناتو له افغانستان سره ستراتیژیک او همداشان امنیتی او دفاعي تړونونه لري چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه پر مخ یوسي. د هیواد د سرمقاله په پای کې راغلي طالبان چې له القاعده سره اوس هم اړیکې لري له دوی سره د امریکا همکاري غیر قانوني او له افغان حکومت سره د شویو تړونونو پر خلاف ده. د ویسا ورځپاڼې د سرمقاله نوماندی یو بل منځزي یا فساد یا حکومت. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر سلاکار وحید عمر هم د فساد له امله څرنوالی ته معرفي کړی چې د لیکوال پاند د یو سمبولیک اقدام دی. ویسالی کې چې نړیوال بانک په ټوله کې نړیوال ادارو تر اوسه له افغانستان سره د کرونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره 1500 میلیونه ډالر مرسته کړې. په سرمقاله کې سپارښتنه سوې له دې وروسته د افغان حکومت د غمرستو په مصرف کې دقیق واوسي چې شخصي جیبونو ته ونه لویږي او د فساد مخه ونیول سي. د وساد د سرمقاله په پای کې راغلي کرونا یوه ملي ستونزه ده، مقابله یې هم په ملي کچه داسې کیدای سي چې ټول ولس په یو صف کې ودرېږي. ملي ارمان ورځپاڼې په اوبو کې د ایراني سرتیرو له لوري د افغانانو د غرقېدو د ادعاو په اړه لیکنه کړې. ملي ارمان لیکي د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکو ادعا کړې چې ایراني سرتیرو شاوخوا 500 افغان کاریګر چې په غیر قانوني توګه ایران ته اوښتل شکنجه کړي او بیا یې په اوبو کې غرق کړي او 12 تنه توانېدلي دي چې له دې غمیزې څخه ځان وژغوري. ملي ارمان وړاندې لیکي که څه هم په هرات کې د ایران قونسلګرۍ دا پیښه ردوي خو افغان حکومت یو پلاوی ټاکلی څو دا مسله وڅېړي. د لیکوال پن دا لومړۍ پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته پیښې رامنځته سوي دي چې باید په جدي ډول وڅېړل سي.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سرټکی.
د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلاب د سکرو په یو کان کې 4 کسان وژلي دي. د تالاو برفک ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تېره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو. ولسوال وایي چې د مړو د ایستلو لپاره هڅې روانې دي. په پکتیا ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته مرګژوب لاوخته. تندر قلی اردو وایي چې تیره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ په انځر کې کنډو سیمه کې جګړه وشوه او په دې ترڅ کې 2 تنه وسلوال طالبان مړه او 9 نور ټپیان شول. او همداراز په دې جګړه کې 2 دولتي سرتیري هم مړه شوي او 3 ټپیان دي. تندر قول اردو همدارز وایي چې د لوګر ولایت په مامداغې ولسوالۍ کې په یوه نښته کې د وسلوالو طالبانو د دریو سرګروپانو په ګډون ټول 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د مې په 3مه د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. د جنوبي کوریا پوځ وایي دا ډزې نن سهار د ګډ سرحد په اوګدو کې هغه مهال وشوي چې د شمالي کوریا سرتیرو د جنوبي کوریا پر سرحدي پوسټه پر لپسې ډزې وکړې. په روسیا کې په یوه ورځ په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو نږدې 10,000 نوي په حساب شوي دي. بلخوا د مسکو ښاروال ویل دي چې ښایي د ښار کلابندي اوګده کړي او همدارز له دې وروسته به په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د ماسک کارول حتمي شي. او نن د مې 3مه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په یو شمیر هیوادونو کې د ژورنالیستانو زورول او ویرول دوام لري او چارواکي هڅه کوي چې د کورونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي.
او په پاتې برخه کې نور بس ته ونځه خبرونه خبري کی.
نور بس دی. شکسته سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بسته یا شکسته سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. په تیرې وکال کې په کندهار ولایت کې د خزو د لاسي صنایعو څو نندارتونونه جوړ شوي او خزو د بازار موندنې په هدف په دغو نندارتونونو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړل. خو صنعتکاري ښځې شکایت کوي چې د دوی په کارونو کې د ښهوالي او کیفیت د راتلو سره سره د تیرو کلونو په پرتله د صنایعو د خرڅلاو بازار کم شوی او دوی له مالي ستونزو سره مخ کړي دي. دغه صنعتکاري میرمنې چې ډیری یې د کور مشري ورترغاړي ده او د اقتصادي ستونزو له امله یې د لاسي صنایعو کار ته مخه کړې وای، د حکومت له لوري صنایعو ته په افغانستان کې دننه او بهر د بازار د نموندلو له امله له خپل کاره زړه توري شوي او یو شمیر صنعت کارو میرمنو خو د مخه خپل کار پرېښی دی. د نور بستې د دې اونۍ په خبرونه کې د کندهار د خزو د سوداګرۍ خونې لرئیس اغلې زهرا زاهد سره په دغه ولایت کې د خزو د لاسي صنعت پر وضعیت او د غراز پرشته ستونزو غږیږو. بلې اغلې زهرا زاهد مونږ سره په لیکه کې د خبرونه ته خره غلست.
مننه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو مکرانت او تاسو کوم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر زیات مننه. لومړی کرا شو په کندهار ولایت کې پر عمومي پر د ښځو پر سوداګریزو فعالیتونو یو رڼا واچوي چې څونه ښځې په دې کې ښکېلې دي، کومو برخو کې فعالیت کوي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د شته ستونزو تر څنګ خوشبختانه زموږ ډېرې مېرمنې اوس چې په کندهار ولایت کې ژوند کوي، هغه که په ولسوالیو کې وي که په ښار کې وي، دوی سوداګري دي برخې ته راوتلي دي او دوی په دې برخه کې فعالیت لري. هغه لاسي صنایع چې مخکې په کندهار کې دود درلود، هغې ته یې نوښت ورکړی دی، په هغې کې تغییر راوستلی دی او د هغه څخه یې مختلف توکي مثلا دوی برابروي چې هغه په مختلفو نمایشګاهو کې یا نندارتونونو کې دوی نندارې ته وړاندې کوي. تر اوسه پورې زموږ د ښځو د سوداګرۍ له خونې سره درو پنځوس مېرمنې ستافتي او د دې تر څنګ د ځینو نورو ریاستونو څخه لکه د عمر اجتماعي ریاست سره همدارنګه د انکشاف جهاد سره سوداګریزې مېرمنې شته او دوی فعالیت لري او په مختلفو نندارتونونو کې دوی برخه اخلي او د هغې تر څنګ د کندهار په ښار کې دوی خپل توکي په بازار کې په دوکاندارانو باندې پلوري. ولې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ستونزې شته.
بلې، تاسو د درې پنځوس ښځو یادونه وکړه چې دوی عملا تاسو سره ثبت دي او دوی د رسمي نندارتونونو له لارې خپل صنعتي لاسي صنایع خرڅي نندارتون ته وړاندې کوي. شمیر ډېر ستاسو په نظر کم نه دی؟
ما یادونه وکړه چې دا یوازې زموږ د سوداګرۍ او صنایع خونې سره ثبت دي، خو د امور اجتماعي ریاست سره هم شته. غریبه مېرمنې ستاسو مثلا په کندهار په شهر کې دي، موږ سره چې کوم مېرمنې ستاسو غدره زون په ساته دي، مثلا د زابل ولایت څخه موږ مېرمنې لرو چې تقریبا وطنه د زابل د ولایت سره موږ سره ستاسو په دغه درېنځو مېرمنې کې د اورزګان څخه موږ دوه ستنې مېرمنې لرو، همدارنګه د هلمند څخه موږ سره ستاسو خو د انتخاب جهاد پر ریاست سره همدارنګه د عمر اجتماعي ریاست سره هم ستاسو یعنی چې دا زیات دی د مېرمنو خو دا چې دا چې دی د سه مکمل مجرا جماورې کړې نه دي، تر اوسه چې مشکل یاد کو چې څومره کې د مېرمنې کار کوي، خو د سلو په شاوخوا کې کومې مېرمنې چې موږ پیژنو یا وینو یا په نندار ترونو کې سره یو ځای برخه اخلي په کندهار کې څه او دوی په دغه بحث کې کار کوي.
بله، د ښځو د سوداګری فعالیت په برخه کې دوی مشخصا په کومو برخو کې ډیری فعال دي؟ یو خدا دی چې په کور کې د لاسي صنایع دي، بل هغه سوداګری فعالیتونه دي چې له کوره بهر هم تر سره کیږي، ډیر په کومه برخه کې مېرمنې خیل دي؟
په کندهار کې تاسو شو پوهیږئ چې دلته موږ د خامک کار ډیر باب لري. په کندهار ولایت کې مېرمنې ډېرې چې دي هغې چې ډېر اشنایي ورسره لري، هغه د خامک دوزي سره دي چې دوی مخکې به یې تنها د نارینهو دپاره کوم لباسونه رغول یا غاړې رغولې، اوس د خوشبختانه د مېرمنو دپاره هم دوی دغه د خامک په برخه کې لباسونه جوړوي مختلف، همدارنګه د یو خونې یا د یو کوټې دپاره د هغې د شایست دپاره مثلا دوی مختلف اجناس یا توکي رغوي. په دغه برخه کې دوی ډېر بوخت دي او دغه تر څنګ دوی تیر کال د ښځو د ریاست په پخ ډېرې مېرمنې هندوستان ته استول شوې چې د یو پروژې د لارې وي، هلته دوی نوي ډیزاینونه او نوي کارونه زده کړي و چې هغه څخه یو یادونه کوم چې د روبین په نامه ده. په دې کې مختلف د کوچونو پوښونه دي، مثلا د یو اتاق د ډیزاین لپاره توکي دي، همدارنګه د یو موټر د څوکې د لپاره هغه پوښونه دي، همدارنګه نور د میز د سر د لپاره د هغه د ښکلا د لپاره توکي دي. په دغه کې دوی ډېرې بوخت دي او دغه تر څنګ اوس چې دلته ډېر باب نوي باب شوي دي، مخکې دا برخه ډېره کمزوره وه، غالۍ وبدل دي چې اوس مېرمنې ورباندې بوخت دي، او د دې تر څنګ د مربا او اچارو دغه برخه هم اوس شته مخ پر مختګ روانه ده. چون د کندهار میوې ډېرې زیاتې دي، نو دوی په دغه برخه کې مخکې معلومات کم درلوده، اوس د ځینو مؤسساتو او د ځینو هغه ریاستونو د خاصه چاغې په د ښځو د سوداګرۍ د برخه یا په عموم د سوداګریزو چارو لپاره دوی فعالیت لري، دوی ته یې روزنه ورکړې ده او دوی په دغه برخه کې ښه مربا او اچار دغه برخه هم بوخت دي مېرمنې باندې جوړوي.
بلې دا کندهاري غړل کته چې اشاره وکړه دا یو مشخص نه دي چې کندهار ولایت منسوب دی او دا ډیر په افغانستان په اړه برخه کې تاسو راشه دا ډیر خلک دي سره لیواله دي او ډیر خوخي. نو دا صنعت څنګه دی؟ آیا تاسو هڅه کړې چې نور ولایتونو ته په داخلي بازارونو کې د ته واده ورکې او نور بازارونو ته ویسي ترڅو خلک ځکه دي سره علاقه ډیر لري او دا صنعت نور هم واده وکي په قندار ولایت کې؟ مخکې دینه چې تاسو ما پښتنې ته ځواب وای یو اوریدونکو لري لرو فضلادی ورور دی لورده ګلات څخه د دې پښتنه واخلو به روسب تاسو سره وګرځو. بلې السلام علیکم.
محترم ورسلو صاحب سلامونه تاسو ته درنه ملمنه ته د افغانستان عزتمن ورسره سلام وکړم.
وعلیکم السلام. بلې فضلادی ورور ستړی مې شمیره بني
مننه. نو وقن د موږ زیاتره خورګونه یعنی کوشش دا کو چې اختراع کوي او څه جوړ کو. نو په لرو تاسو سیمه کې تم څه شاوو به درته خلک زمين د زیاتره کمی نو فقط پرهونه خو دا تاسو په وخت کې دغه سبا چې د دې یو کوم د کوه مثال په کې کار کوي د یو باندې یو وخت په را جوړ کو بیا نو بازار ته هم د کو حاضر شي او مين درو پېښ یعنی د هډر شورا د صداقه ته مقایسه کا چې د ورځې پینځه روپۍ نو وتاره کیږي نو مو تاسو چې دا سی وتاره نو درنه ملمنه نه دا تاسو څو به چې دا سی وه غوي ورکو دی چې دا زیاتره لري فاتو چې ممکن د واښ پدین دا اوس هم دا ځای خورګوري چې دا سی وتاره هغه راکو چې دا سی کوټه نو فوچ چې دې دې فورا پیسې شي او بازار ته وران دي شي.
ډیر مننه ژوند دیو سات من ان شاء الله تاسو ژوند دیو سي. بل یو بل اوریدونکو هم لرو په بخښنه سره. بل السلام علیکم. بلې زما غاوري
بلې مسلمان صلی الله علیه و سلم السلام علیکم. زه د دې راډیو ټول کارکون کوم د دوه تاسو اغلی ملمنه
من نه قرص صاحب مهرباني
تشکر. باوجود دې چې د افغانستان خلک د اقتصادي فقر سره مخامخ دي او دا مشکلات په افغانستان کې څه هم نر ورسره مخامخ دي شته خو لا څه کې نن نارینه به دې مشکلات سره مخامخ دي چې موږ میوه ته مستنوي لاسه سنایي او ټول مستولیداتو ته بازار یې څنګه سره کسم واید علي زونه په نسوسه وی دي تاسو ملمنی سین پښتنه دا دیوول چې په کندهار کې موږ لاسه سنایي لرو یعنی دیوول چې موږ نه مېشد نه نندارتونونه لرو کوم هغه توکي دي چې تاسو توکي بارنیانو خوشکړي او بازار یې ورته پیدا شوی او دوهم دیوول چې پینځوس مېرمنی اوس موږ سره ستوتي څنګه کېدلې چې دا څوک یېدل دا کار وسعت پیدا کی چې نور مېرمنه نور مېرمنه هم څوک نور تم کار پیدا کی او دولت په دغه ارس کې خصوصي سکتور په دغه ارس کې ساتل سره کوم کار کوي.
ډیر زیات مننه کړې چې ژوند دې وس مننه ته ان شاء الله جوابې کړه. شو زما پښتنې ته به تر وګرځو او بیا به ورسره د فضل حاضر او قاری صاحب پښتنې ته برشو.
تاسو پښتنې په ځواب کې زما دوه مې چې زموږ خوري راحت ساده ده اند دغه نندرتنونه چې موږ په لار اچو د دې هدف همدارې چې موږ هغه څوک چې ننداره ورڅخه کوي فقې کې داسې څوک هم پیدا شي چې علاقه وشي دغه د مېرمنو څوک ته پراختیا ورکړي دغه تشویق کوي او دغه لار څخه دوی د نړیوال بازار پیدا کوي. خوشبختانه تیر کال موږ یو دوه مېرمنې چې موږ سره ستفتي غریب د جرمنی ته یا امریکا ته البته د دوستانو لپاره دا څو کې حسول چې تاسو د ونه وکړه د غاړو څخه البته به هغه به چې مثلا دلته یو لزر افغاني لري یا 2000 افغاني لري البته په لوړ قیمت باندې دی خرڅوله او شه په حساب یې تر لاسه کوله. او زموږ سره یو بل مېرمن ده چې د رنگینه جانې په نامه ده هغه ډیر وخت کوشش دا و چې په کندهار کې د کندهار لاسي صنعت یو داسې لار پیدا کی چې هغه نړیوال بازار ولري. دا غي د لپاره دوی کوشش دا و چې په امریکا کې په نندارتونونو کې دا څه کې نندارې تکشي دي او په خلکو وویني او هغه دا چې خبره شهرت ورته او دا غتر څنګه خرڅلو هم ولري. نو په دې کې ډېر ځکه د ټولونو مثلا د دې تر څنګه چې غاړې وي یو رقم کوړینان جوړیږي چې د کندهار مېرمنې یا ټیکري چې د کندهار مېرمنې اوس ښه استفاده کوي چې هغه د خامکو په واسطه دي یعنی میرمنی په خپل لاس جوړی په بازار لري دا زموږ شی او زموږ اورور پښتنه وکړه د سلام او احترام او صبر نکوم د دې د پښتنې په ځواب کې زباید وایم چې دوی وایي یو بل د سفار دا لاسی صنایع چې دی دا تر بل هر کار ډیر اسانه او ډیر ښه پروسه ده د میرمن لپاره چې خدای چې دوی په کورونه کې دي او دوی ته ټول هغه خام مواد چې د دوی ضرورت دی هغه په ډیر اسانۍ سره پیدا کولی شي او بل ډیری هغه میرمنې چې سواد نه لري هغوی لپاره دا یو ښه کسب دی یو ښه کار دی او دوی دغه میرمنې په کورونو کې یو شی تحقیقي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي خو د پخوا په شکل نه دي چې یوازې غاړې به وي اوس دوی نوښت ورکړی دی دوی هغه کیفیت ورښه کړی دی یعنی یو غاړه که یو کور په یو میاشت جوړوي هغه په لس زره افغانۍ خرڅوي زه فکر کوم د یو کوچنۍ کورنۍ لپاره
بلې بلې غواړم د پښتنې سره متصل یو بل پښتنه وکم د تاسو ویل چې یو غاړه دوی ادا کړل په لس زره افغانۍ زی خو بیا ځینې اوس شکایتونه د کندهار نه چې دوی وایي چې اوس د ماشیني غاړې او ماشیني لستوڼي دم را پیدا شوي دي او د ماشینو دوی بازار خراب کړی دی ځکه دوی هڅه چې په خو دوی ګنډل حتی دا دی چې تاسو لکه اوس تاسو ویل یو خم په لس زره افغانۍ ته خو اوس دا په 200 افغانۍ اته تر 1500 افغانۍ پورې ځي نو دا رقابت څنګه دی د لاسي صنایعو ترمنځ او د ماشيني صنایعو ترمنځ
د څه چې د یو لباس استعمالول یا د یو توکي استعمالول په هغه شخص پورې اړه لري کندهار خلک خپل غاره ته وسمرځشتو کوي په قدر په هیږي او په دې پوهیږي چې دا کمپیوټری ده او دا لاسي شی دی دوی چې کله ودونه مراسم یا بل خوشحالي وي دوی ټول هیڅ کله هم دا نه غواړي چې مثلا یو کمپیوټری شی ورڅخه استعمال کړي دوی کوشش دی چې هر څونه لوړ قیمت ولري مثلا تر 15,000 او تر 20,000 افغانۍ هم د صغار اقتصاد چې دوی رانیسي او دغه څخه استفاده کوي همدارنګه هغه کسان چې په د افغانستان څخه د باندې دي هغه هم په دې پوهیږي چې دا کمپیوټری شی دی او دا هغه اصلي د لاس جوړ دی دا غي ترمنځ توفیر کولای شي خو بد وختانه بازار چې اوس مثلا تاسو بازار ته ووځي غاړې ته ګوري ته فکر کوي چې مثلا دا به لاسي غاړې هغه کمپیوټری نو هغه کسان چې د دې په کوالټي باندې نه پوهیږي یا مثلا مشتره ناشنای دوی بیا دا کمپیوټری غاړه رانیسي او ډیر مثلا اقتصادي ورته تمامېږي هغه کسان چې په کیفیت کې ګرځي هغه بیا د کندهار د اصلي څخه کارا
بله تاسو د موادو په اړه ویل چې د مواد تر لاسه کول میرمنو ته اسانه دي لاسي صنایع په برخه کې نو مواد څنګه تاسو په دوی آیا تاسو د موادو په تهیه په برخه کې کار سره کوي چې دوی خپل رانیسی بیا ورسته اسانه تاسو ته در سپاري په نندرتون کې
بله زه موږ ضروري پښتنه وکړه هغه د پښتنې په جواب کې باید وایم
او د قیمتونو په اړه فزر هدي روبل دوی د قیمتونو په اړه پښتنه وکړه کنه چې قیمت د زحمت په پرتله ډیر کم دی
بل دوه هم ګور چې پښتنه وکړه هغه هم عین ستاسو پښتنې سره فرق کوي موږ ځینې دلته په کندهار کې مؤسسات یې او ځینې ریاستونه دي هغه په دې وخت کې د دوی سره کار کوي دوی په کار کې دوی ته نوي کارونه ورسته کوي دوی ته روزنیز پروګرامونه جوړي او دوی ته خام مواد په لاس ورکوي دوی هغه جوړ شي بیا موږ ته سپاري موږ بیا ننداري ته وړاندې کوي دوی را دعوت کوو دوی خپل ننداري ته دا شی وړاندې کوي خو دغه ورور پښتنې باید ځواب ورکړم د پښتنې ځواب دا دی چې دوی ویل چې کوم شیان دي اوس یوازې غاړې نه دي ما مخکې یادونه وکړه چې لباسونه دي د میرمنو او د هغې تر څنګ د کولونه دي او نور د خونې د شایست لپاره د ښکلا لپاره مختلف ټوټ چې دوی جوړوي او دغه تر څنګ لباسونه دي چې دوی ورڅخه استفاده کوي یو خاص ټوکران دي چې دوی د افغانستان څخه بهر مثلا د نږدې هیوادونو څخه راوړي او پر هغه باندې کار کوي هغه ښه بازار لري هغه شان دوی لري او د دې تر څنګ دولت هم تر ډیره زاز مشتخه سره مخار دي یعنی دا اوس چې کومه نمشګا یا داتون پر ورځنۍ تیر شو چې جمعې ورځ اخر ورځ وه هغه کې هم د ولایتي پراختیا د پروګرام له خوا څخه چې دغه یو پروژه ده د وزارت یا د سوداګرۍ د وزارت څخه په پلي کېږي دا غي له خوا سره دغه په همکاري باندې موږ یو ځای مخته یوړل یعنی تر ډیره زاي وسم د دولت پام راوښته دي خو موږ چې کومه تقاضا لرو هغه تقاضا مولا تر اوسه نه ده
پاتې. سوال تاسو مخکې اشاره وکړئ ځینې مېرمنې تاسو څه ته لیږلې وي هندوستان ته لیږلې وي هلته به دوی دا د کوچو د دفتر د وسایلو د تزئین په برخه کې زده کړې وکړي د ورکشاپونو کې نو داسې کوم پروګرام تر لاس لاندې دی چې دغه مېرمنې کوم لاسي اد کوم شیان چې جوړې دفتر لپاره تر څو دولتي دفاتر لاندغه وسایل نه استفاده وکړي او موږ له دغه بهرني اجناسو نه خلاص شو لیو خو به د کورنی تولیدات به موده کړی او بل خو دغه مصارف په کور دننه مصرفيږي او خپل دفاتر کې به د داخلي تولیدات استفاده کوو داسې کوم توافق شوی دی له محلي ادارو سره
زموږ یو غټه ستونزه دا ده چې زموږ عامه پوهاوی ډیر کم دی خصوصا د میرمنو دغه لاسي صنایع په اړه کې زیاتره دولتي ادارې دې ته تر اوسه توجه خاص نه ده کړې کړې مې هغه په شمار نه دي خو زموږ کوم توکي چې د نندارې لارې دوی لیدلې سي بل کچې د یو مشخص مارکیټ درلودې یو مشخص ځای معلوم دی د میرمنو بیا به هم دغه دولتي ادارې او غیر قانوني مثلا مؤسسات د خپل د فاتورو د لپاره دغه توڅخه کار اخته خو بد وختانه تر اوسه موږ داسې دایمي مارکیټ تر اوسه نه دی پیدا کړی د میرمنو لپاره دوی چې کوم نندارې ته یو شی راوړي هغه په کورونو کې ساتلې په کوم اندازه اوس موږ یو مارکیټ لرو چې هغه په د عینومینې په شارګوټ کې دی په کندهار کې چې د یو خصوصي شرکت لخوا څخه جوړ شوی دی او مالی برخه یې هم د پروموت وسیله لخوا څخه ورکول شوې ده دا یو مارکیټ نوې دی د دې لپاره اوس میرمنې چې کوم څوک لري هم ته راوړي دي دوکانونه یې نیولې دي او دوی کوشش کوي چې بازار ته پیدا کړي
بله د بهرنیو مارکیټونو د اړتیاو په اړه داسې کوم پروګرام تاسو تر لاس لاندې لري چې د بهرنیو مارکیټونو کې هغه خلاچ د افغانستان د لاسي صنایعو ده تر څو تاسو هغه ډکه کړئ دلته ځکه تاسو کارګري مېرمنې په کافي اندازه لري دغه سي خلاوي الته تشخیص شي او روسه تاسو راشي هغه د اړتیا وړ توکي ما بازار ته چې بهر دی هغه ته اماده کی په دې برخه کې څونه کار شوی دی
موږ هڅه دا چې د ولایت څخه نیولې بیا تر خصوصي سکتورونو او مؤسساتو پورې د دوی همکاري وغوړو او د دوی همکاري په یو ځای درس یو څو ولرو خو بد وختانه دلته مشکل ده چې زموږ هر ارګان چې فعالیت لري یا ریاست دی مثلا د شوز چار ریاست دی هغه یو محدود کسان مثلا د دې لپاره روزي خو زموږ غوښتنه هر وخت ده چې موږ هغه باندې چې په دې وخت کې کار کوي دغه لپاره په دغه وخت کې دوی ته روزنه ورکول شي چې دوی د خپل د اجناسو کیفیت د راهم شي کې او نړیوال شکل واخلي یا ستاندر سي چې نړیوال بازارونو کې دوی ته غشي چې لږل کیږي حالت د خلکو د قبول وړ وګرځي تر اوسه ورته کار شوی دی او کار باندې روان دی مختلف مؤسسات د دې لپاره کار کوي یو د ګلوزي پروژې په نامه د دولت لخوا خپل کیږي هغه په دې برخه کې ډیر کار کوي زموږ سره همکار ده زموږ هڅه دا ده چې د میرمنو توکي اوس نور هم نوښت پکې راولو هغه خلل چې موږ لرو هغه ده
د دې اړتیاو د پوره کولو لپاره ظرفیت ته انساني ظرفیت او مهارت ته اړتیا شته په دې برخه کې چې کورسونه جوړیږي د میرمنو د ظرفیت او د څل لپاره لوړولو لپاره ترڅو دوی وکړي چې هغه اړتیا د بازار چې ده هغه نو بیا تاسو د کورسونو لاره دوی ته وړاندې کړئ وړاندې تر دې وبخي اخونزاده صاحب په لاین کې دی د دې پښتنه وو او روبه ورسته تاسو راوګرځو بلې خنزاده صاحب سلام
سلام علیکم مرتضی حسن سلام خو د بشمو په میمنو مو ته همیشه مو تقدیم
مې علیکم سلام خنزاده صاحب بفرمایئ خنزاده صاحب
او از میمنو شما سوال دارم
بله بفرمایئ
سال میمنې شما سوال دا غږ دی چې دا کار چې شروع کړی دا تجارت دی معنا کار دی دا که شونې سرمایه ته ودا غاټه په کار اچولې د سېفه د شونې کارکونکي کار کې معنا شې دې کناري نه دي او بل پرستانه مې دا دې چې دا غالي چې دی رغې پینځه ویزره یا دوه ویزره معنا تر پینځه ویزره دا خو دا هم افغانان نه شي اخیستلې دا یو څوک مو دې ته فرمایش ورکې دا دغه سرمایدار خلک یا معنا د دولت خلک د کسان چې پیسې دار دي سره کنکدی په خارج کې خرڅي معنا په کال کې د دوی آیت د غلارې څخه شو د دوی لاس ته راځي چې معنا د دې ګټه څو کیږي دا جواب راکړي
دی ډېر مننه خونځه د سبت من ان شاء الله پښتنه ته ځواب وي بلې غلي زاهد تاسو یاستي بلین کې بلې او کمیره باندې وکي ازما پښتنه ته لومړی ځواب ورکړي ورسره خونځه سبت راوګرځو بلې د ظرفیت د لوړولو د میرمنو بلې او ترڅو دغه د بازار اړتیا وخت په وخت تغییر کړي چې د پارتیا په اساس ما کیفیت باندې مواد تولید کړي
متاسفانه موږ چې داسې و چې میرمنو په خپل سر خود سرانه یا وایو خپل فعالیتونه کول هغه تاسو چې یادونه وکړئ اقتصادي ستونزې چې دوی په فامیلونو کې لري هغه به یې ورباندې حلولې دغه توکي به یې بازار ته استول خو خوشبختانه د ریاستونو او مثلا خصوصي سکتورونو په رامنځته کولو سره میرمنې سره یو ځای شولې ثبت شولې او د دوی لپاره چې کوم مستات پروګرامونه په نظر کې لري هغوی ته معرفي شولې اوس دا تیر هفته د کومو تخصصه د دیشو په شاوخوا کې میرمنو ته پام دغه باندې چې دوی څنګه خپل ظرفیت لوړ کړي څنګه خپل فعالیت وکړي خصوصا د مالي برخې څخه نیولې بیا تر دې چې دوی هغه خپل توکي څنګه پیکین کړي څنګه یې دغه شکل چې مثلا بازار ته وړاندې کړي ولري په دې باندې دوی ته درې ورځې روزنه ورکړل او دوی ورځې په دې برخې دغه تر څنګ نور مؤسسات چې مثلا راځي او دغه پروګرامونه په نظر کې لري یا د زراعت ریاست په خاطر یا هم د بل مستد په خاطر دوی ته معرفي کیږي دغه برخه کې دوی روزل کیږي او لپاره څخه تر کوم ځای چې موږ پوهیږو د دوی په کارونو کې ډېر تغییر راغلی دی د دوی ظرفیت ښه شوی دی مخکې به دغه ټول چې دوی یوازې په کندهار کې په دوکانونو خرڅولې اوس تاسو وګورئ په کابل کې کنن بسونه یې پاږي چې هم د کابل د کندهار میرمنې برخه اخلي او کله کابل څخه د باندې مثلا امداوس زموږ و میرمنه په هندستان کې د هلته د غلاسي صنایع وړي دي هلته بازار لري او د غلاسي صنایع ته ځای ورکړی دی
بلې متاسفانه یو ستونزه په افغانستان کې دا د سواد ستونزه ده چې موږ خصوصا د میرمنو برخه کې ډېره ستونزه سره لرو ستاسو د کورسونو دایرولو پر مهال څونه دغه ستونزه محسوسه ده چې ځکه او دا کراته وایي چې ستاسو د کارګرې میرمنې چې دي په کومه کچه کې دي آیا دوی د جذب توان لري دغه کورسونه چې تاسو دایروئ دوی ته
زموږ یو غټ مشکل چې دی هغه زموږ د میرمنو د سواد کچه ده په دې کې موږ داسې میرمن لرو چې مطلق سواد سره ناشنا دي سواد نه لري هغوی لپاره ډېره ستونزمنده ده ځکه چې دوی دغه درس څخه دغه مثلا یو څوک چې ورته دریږي دوی ته تدریس کوي دغې سره ناشنا وي او دوی سم اخته نسي ځینې کولی خو داسې میرمنې هم لرو چې هغه مثلا په پانتونه یو ویلی او د کافي بیا مخه کړی هغه په ډیره اسانۍ سره په ډیر کم وخت سره د موږ راپورته کړی یعنی اوس موږ ژوندۍ مثالونه لرو چې ځینې میرمنې دي چې تجارت یې مخه کړی ده د دوه درې کورسونو په تعقیبولو سره دوی په خپل کار کې بدلون راوستي دي او دوی د ظرفیت شته وي په متاسفانه هغه فندي چې مثلا سواد نه لري هغه لا بیا هم کار ته ضرورت لري د دوی سره باید دوامدار کار وکړي دوی ته په عملی باندې وروښول شي چې مثلا په تجارت کې کوم شیان یا کوم کارونه مهم دي چې باید یې په نظر کې ونیسي دغه لپاره هم موږ میرمنې مثلا تاسو کابل ته په دیننن ترڅونو کې یا په دین ورکشاپونو کې دوی برخه اخلي نو هغه لپاره بیا داسې دی چې دوی عملی باندې باید وګلري دا کار ځکه دوی دغه
بله که د خونځه سه پختنه تر شو سرمایه څنګه ده دوی سرمایه مشخصا فردی ده که په مجموعي توګه تاسو کوم مشخصه سرمایه لري د میرمنو لپاره
موږ میرمنې چې فعالیت لري کار کوي اصلا موږ ورته په خپل سرمایه نه ورکوو موږ هدف یوازې دا دی چې میرمنې مثلا د مستطاعت د لار قدرتو دیر معرفي کو او هغه ورسره مثلا بانکونه دي مختلف په بانکونه یو ورځنی پروګرامونه لري دوی ورځي هلته پروګرام ته غوښ نسی دا پروګرام څخه ټول اخستنه کوي دوی ورځي قرضه اخلي یا هم د قرضې لري یا هم په خپل کور کې دوی یو څه پیسې پیدا کړی یعنی که زه وایم د لزر افغاني سره که دوی ولري هم یو څه کاروبار به شروع کولای شي د ډیره کم پیسې څخه او داس کارونه هم څه چې د ځواله کبرې لکه هتا تر لاس لکه پوری میرمنو په کار چولې دي خو ډیره برخه چې د هغه اقتصادي برخه ډیره ضعیف ده مثلا د لزر 15000 د کاروبار به شروع کړی دی چې اوسې کار
خودکفائی
بل دوی اجناس ورته رانیسي مثلا کوم څوک چې د دوی په کار یا ورته رانیسي په قرضه باندې همدارنګ دوی ته مثلا یو ماشینری یا خام مواد دوی ته ورکول کیږي د مستقل لپاره خاصه چې دا غوښته یو وی ار ډی پی زیاتونه کولای سم چې وو چې دا تولیدي ګروپونه جوړ کړي دي په کار ته ولې دي چې ډیر مېرمنې په دې کې بوختې دي په کلو کې
اغلی زهرا زاهد د کندهار د خزو د سوداګری خونې ریسټ په خبرونه کې ساس له ګړون څخه یو نړی مننه د ازادي رادیو درنو ورېدونکو داوا د دیونی د شکست سکوت یا نور بس خبرونه